وکړي او زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. اوس د افغانستان خبرونه معصوم میوان راوړوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ته نوې ملي شورا د پرانستلو هرکلی کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې هغه اووه شخصي امنیتي کمپنۍ چې په لوړپوړو دولتي چارواکو اړه لري ژر له منځه یوسي. په خوست کې نړیوال ځواکونه وایي چې د وسلوال طالبان یو قومندان یې وژلی. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د نوې ملي شورا د پرانستلو هرکلی کړی دی. دغه بنسټ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په انتخاباتو کې د روانو ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر نادر نادری وایي چې د نوې ملي شورا پرانستل به په هیواد کې د بخښنې د کلتور د دودېدو لامل شي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو امریکا او ناټو د نوې ولسي جرګې د پرانستل کېدو هرکلی کړی و او د نوې ملي شورا پرانستل د ډیموکراسۍ پر لور د افغانستان یو ګام بللی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې هغه اووه شخصي امنیتي کمپنۍ چې په لوړپوړو دولتي چارواکو اړه لري ژر له منځه یوسي. د دغو امنیتي کمپنیو په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې شخصي امنیتي کمپنیو د کارونو او د له منځه وړلو پر بهیر باندې بحثونه شوي دي. د ولسمشر ایماني په خبر پاڼه کې راغلي چې 14 شخصي امنیتي کمپنۍ په سرغړونو تورنې دي او راتلونکي اونۍ به په نقدي ډول جریمه شي. په عین حال کې په دغه غونډه کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په بهیر په اړه هم بحثونه شوي. ویل شوي چې په سمه توګه د امنیتي مسؤلیتونو انتقال او د ملي اردو د سنبالولو بهیر د بهرنیو ځواکونو لخوا په مستقیمه توګه د دفاع وزارت له لارې وځي. په داسې حال کې چې اوس مهال دغه بهیر په مستقیمه توګه د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي ځواکونو لخوا کیږي. په خوست کې نړیوال ځواکونه وایي چې د وسلوال طالبان یو قومندان او د هغه ملګری یې وژلی دي. په خوست ولایت کې د بهرنیو ځواکونو ویان جګړن پلاټ وایي چې بهرنیو ځواکونو تیره شپه په صبری ولسوالۍ کې د قومندان عبداللطیف کور بمبار کړ چې دی او د ملګری وژلی. دی وایي چې په بمبار کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی او وسله مهمات هم ترلاسه شوي دي، خو وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د ننګرهار د امنیت قمندان جنرال علي شاه پکتیاوال وایي چې تیر شپه ائتلافي ځواکونو د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیات پر وخت درې تنه مشکوک کسان نیولي دي. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل وایي په هلمند ولایت کې د نشه یي توکو په کار او تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلي مقبل دا خبره نن په هلمند ولایت کې د دولتي چارواکو او مشرانو وی غونډې ته وکړه او دغه ولایت په همدې خاطر 15 امریکایي ډالر ورکړه. د په ځانګړي ډول کومه فیصدي یاده نکړه. سږ کال د هلمند ولایت 340 کروندګرو ته د نشه یي توکو د نه کرلو په مقابل کې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړل شوی ده. پروسه سږ کال په هلمند ولایت کې د نشه یي توکو په کار او تولید کې شاوخوا 15% کمی راغلی و. دا و د افغانستان خبرونه. د سیمه نړۍ خبرونه له احمد شبر څخه واوري.
سیمه ایز او نړیوال خبرونه هم د افغانستان په اړه لیوه خبره پیلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی او هلته یې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره لیدلی دی. دغو دواړو مشرانو تر کتنې وروسته نن په یوې خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل د پاکستان او افغانستان د امن او له وسلوالو سره د روغې جوړې لپاره د یوې ګډې کمیټې په جوړولو سلا شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل د ترهګرو سره د جګړې د چټکتیا ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترانزیت، اقتصادي چارو او نورو سیاسي چارو هم خبري اترې شوي دي. د یمن په مرکز کې په زرګونو کسانو اعتراض وکړ او لخپل ولسمشر یې وغوښتل چې له کاره لرې شي. مظاهره کوونکي د صنعا په لږ تر لږه څلورو ځایونو کې راغونډ شول. ریوټرز اژانس څرګندوي چې شاوخوا 10,000 کسان د صنعا د پوهنتون مخې ته او نږدې 6,000 د مرکز په نورو سیمو کې راغونډ شوي وو. مظاهره کوونکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او د تونس د لرې کړای شوي ولسمشر مسلې ته یې اشاره کوله. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح له 1988 میلادي کال را پدې خوا ولسمشر دی. د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي چې له څه باندې 60 کلو د خپل هیواد ولسمشر و روانه میاشت وروسته تر دې له خپل هیواده تیښتې ته اړ ایستل شو چې خلکو مظاهرې وکړي. د یمن خلک خوار دي. د دغه هیواد په جنوب کې بیلتون غوښتونکي د بیلیدو هڅې کوي او په شمال کې شیعه یاغیان میشت دي. دا اندېښنې هم شته چې یمن د القاعده په یو مهم مرکز بدلی شي. په مصر کې د ولسمشر حسنی مبارک د 10 کلنې واکمنۍ پر ضد اعتراضونه 3 ورځې ته داخل شول. د مظاهره کوونکو وړې ډلې نن سهار په مرکز قاهرې او د سویس په ښار کې راغونډې شوې. بل لور ته ټاکل شوی ده چې محمد البرادعی چې په مصر کې د اصلاحاتو غوښتونکی دی او مخکې د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر و، له ویانا څخه مصر ته ولاړ شي. سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د البرادعی تګ به مصر ته مظاهرې نوري هم پیاوړې کړي، ځکه چې تر اوسه د دغو اعتراضو مشر نشته. د بشري حقونو ډلو د قرغزستان له سترې محکمې غوښتې دي چې د دغه هېواد په جنوب کې د تیر کال قومي شخړو د قتل دوسیې ته بیا کتنه وکړي. سترې محکمې د اتو ازبکانو دوسیه راسپړلې ده. په تورنو کسانو کې یو هم د بشري حقونو یو پیژندل شوی مدافع دی چې د بازار کورغان په ښار کې د جون په میاشت کې د یو پولیس په وژلو او د 2 تنو نورو افسرانو په ټپي کولو متهم پیژندل شوی دی. دغه 8 تنه وایي چې دوی محکمې وهلي او تهدید کړي دي. د بشري حقونو د څارنې ډله له سترې محکمې غواړي چې بیا قضیې ته کتنه وکړي او د وهلو ټکولو ادعاوې وڅېړي. رپورټونه وایي چې په روسیې کې 4 تنه موټر بم وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. دا 14 په شمالي قفقاز کې شوې ده. ریا نوویستي خبري اژانس وایي 14 د داغستان په خاصه فیروت سیمه کې د یو رستوران مخې ته شوې ده. تر اوسه د دې پېښې نورو جزئیات نه دي خپاره شوي. روسیه د قفقاز په شمال کې په عمده ډول د مسلمانو یاغیانو د بغاوت له زیاتېدو سره مخامخ ده. د ترکیې ولسمشر وایي له اروپایي ټولنې سره د ترکیې یو ځای کېدل مهمه نه دي. عبدالله ګل د فرانسې له لیفیګار ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل زموږ مخې ته خنډونه شته خو نړۍ په اروپایي ټولنه کې نه ده خلاصه شوې. لیفیګار ورځپاڼې د عبدالله ګل څرګندونې نن خپرې کړې. اروپایي ټولنه ترکیې ته د بشپړ غړیتوب په ورکولو کې سره یوه خوله نه ده. فرانسه د ترکیې له یو ځای کېدو سره سخت مخالفت کوي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی د فبروري په وروستیو کې ترکیې ته ځي او ټاکل شوې ده چې په دې وخت کې له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یو ځای کېدو مسله وڅېړل شي. ترکیه په 2015 کال کې د اروپایي ټولنې د غړیتوب خبري رسمن پیل کړې خو تر اوسه په دې برخه کې لږ پرمختګ شوی دی. د استرالیا حکومت غواړي چې نوي مالیات وضع کړي څو د سیلونو له امله د وروستیو اوښتو زیانونو مخه ونیسي. حکومت وایي اټکل کېږي چې په بیا رغاونه به 15.6 میلیارد ډالر مصرف شي. نوي مالیات به له هغو کسانو راټول شي چې د 12 میاشتو په موده کې ډیر عواید لري. اصلي اپوزیسیون ډله له دې مالیاتو سره مخالفه ده او وایي چې د سیلونو د زیانونو لپاره پکار ده چې له اصلي بودیجې استفاده وشي. دا پلان باید پارلمان تایید کړي او داسې ښکاري چې دا به د کارګر حاکم ګوند لپاره چې په پارلمان کې اکثریت نه لري یو آزموینه وي. د خبرونه پای ته ورسېدل او د افغانستان د ملي شورا مسله د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې له میلمنو سره چېړو پام مو د خبرونه تر راګرځوم.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
قدر منو اردن که یو ځل بیا موزه اسمت ساروان او ظریف نظر د پروګرام ته هرکلی کوو. په نننۍ خبرونه کې زموږ میلمانه دی د کابل پوهنتون د سیاسي علوم او حقوقو د پوهنځي استاد ډاکټر فاروق بشر او د ولسی جرګې د تیری دورې غړی او اوس یو تن معترض کاندید ښاغلی داود سلطان زوی زموږ میلمانه دی. موږ هم داراس د ولسي جرګې یوې بریالۍ اعلان شوې کاندیدې فوزیه کوفي ته هم بلنه ورکړې وه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي خو تشریف یې رانه وړ. همداراز مو د په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت ویاند نعمت الله بشروال ته هم دعوت ورکړې وه چې راشي خو رانغی.
خب به هر حال از ما و شما گناه رفت، ما از هر طرف میمونا رو دعوت کردیم. خدا کنه که رئیس جمهور آقای کرزایی بعضن برنامه های ما رو میشنون، این شکایت ما رو میشنون که نه از وزارت دولت در امور پارلمانی مثلا نفرها یا دیگه وزارت خانه حتی وزیر صاحبه اینا زیاد قدم رنجه نمی کنن تا از دولت دفاع بکنن. شاید هم چیز گفتنی نداشته باشن. خب این رو میگذاریم به رئیس جمهور اونا در این مورد فکر بکنن که چرا دوستانشان دستای راست و چپشان میکنه، از موقف دولت نمیتونه دفاع کنه در هر پلتفرم بستلا. خب برسه با آقای بشار، ما دلمسک فکایی بگویم بر از این که طرف مقابل نیست، از او خاطر خیر به عوض از او یگان فکایی را یگان وقت میگیم
فکایی میگه... دفاع که البته
بله میگن که پیشتر در قسمت اول در مسئله پیسه صحبت شده، میگه یک نفر پرسان کردن که تو از لحاظ قومی قوم نام شده که پایش نمیگیریم، دو نفر میگه دعوا کردن آمدن پیش یک قاضی صاحب رقم شاید آقای بشار باشه یا کسای دیگه، گفتن که
ممکن
گفته کدام ما خوشندامتر و مقبولتر و همونطور خوب هستیم، دو نفر دعوا کردن. خب آخر گفتن قاضی صاحب خیلی تو قضاوت که کدام ما خوشندام و کدام ما خوب هستیم، یکیش بسیار زیاد پیسه‌دار بوده، یکیش هم بسیار زیاد غریب بوده. خب گفته با والا چطور قضاوت کنم، نمیشه چرده. گفته خب شما یک چند قدم برین همونطور، باز پس بیاین یک قدم بزنین من ببینم. همین نفر غریب که ترکایی میرفت قدم از او رو حساب کرد و باز از این نفر سرمایه‌دار رو حساب کرد، بازی گفته نه حالا من قضاوت کردم میتونم. این غریب گفته می تو که میری همین رفتن های بسیار مقبول است. این نفر معتبر گفت والا می آمدن تو بسیار مقبول است. فهمیدین که از اون خاطر حالا در پارلمان به خیلی اونجا چرکتر از آلیزه ایش که زن برادیو نمیاند اینجا ما بله. پیسه داده نمیتونی کس رفت
مخ که نظری سه
بمید ما هم برتان
بگوین
اجازه میتی که ما هم
بفرمین سه بله بفرمین
میگه آدمی دارالمجانین
بله
چند نفر مو تکلیف عقلی و عصبی که داشتن بستر بودن
بله
در میجه در می خود تعمیر یک شکافه که بسیار خرد بود
بله
یه هر کدام از این به نوبت خود می آمد دیگه میدید تا 10 دقیقه 15 دقیقه پس می شد دیگهش می آمد خب تو یک سال در بر گرفت
بله
بالاخره یک روز یک دکتر گفت چی گپ است که دیگه یا می آن طرف میبینن یا آمد که میدید چیزی گپ نیست پس شد عجب ما دیده یک سال چیزی دیگه
خب نه افتیم که دیگه خدیدن پیدا میکنی خب
بله آقای منصور میگن در لینه بله
منصور صاحب بله سلطان دو صاحب خیر شما یک کم اکی صبر کنیم که ما یکی از وقت صاحبای محترم از طریق تلفون گرفتیم اونا در جمله کسای هستن که موافق شدن آقای منصور میشنه این صدای ما
را
آقای حفیظ منصور
بله
آقای حفیظ منصور
فکر کنم چه تلفنی قطع شو خیر سلطان زوی صاحب مخکې زموږ همکار راتویل په کابل کې چې شغل منصور لامغه غونډې چې مخکې نظری یادونه وکړه لامغه غونډې راوتلی دی او د څو شیبو لپاره غواړي چې خبرې وکړي له هغوی به هم دا د پیسو پوښتنه هم وکړو اوس کولی شئ تاسې خبرې وکړئ مهرباني وکړئ
بله تاسو یو مهم شی یاد کړل مخکې د اداري هیئت تعین
بله
په ولسی جرګې کې د ولسی جرګې د رئیس تعین یو عادي موضوع نه ده او هغه ولسی جرګه چې هغه لپاره اختصاصي محکمه کار کوي چې د هغې د نتایجو په هکله تصمیم ونیسي او پیش له وخته چې حتی د مشران جرګې یو برخه هم تکمیل نه ده افتتاح سوله د اداري هیئت تعین باید وځنډه ولسي او موقت اداري هیئت باید تعین سي د درې هفتو لپاره تر څو د محکمې کار تکمیلیږي دا ډېر رایج موضوع ده امکان هم لري اوس هم موقت اداري هیئت لري دوی
نه دا به څوک په دوی باندې منی دوی خو وایي چې دوی
اصلا دا خو قانوني صاحب او یاسینی صاحب او نورو دوستان هغه کسانو چې پیسې مصرف کړي دي مالدار نه مني مګر اصولا دسه یو تور او ریز دغه مشروعیت باندې ولاړه ده چې که رئیس د نامشروع اعضا او پواسطه چې وروسته ویستل کیږي تعینیږي د حقوقو نقطه نظر نه د عدلي اساساتو نقطه نظر نه او د شرعي اساساتو نقطه نظر نه د باطل نتیجه باطله ده او هغه کسان چې وویستل سي د جرم په اساس د زهردار ونې میوه به چه یي نو زه فکر کوم چې دوی شریعت ته اعتنا لري او دوی قانون ته اعتنا لري او غواړي چې د افغانستان خلکو ته ثابته کړي چې دلته د کرسیو لپاره مسابقه نه بلکې د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره هلې ځلې وي نو دوی باید دغه موضوع وځنډوي او خپل هغه ښه نیت هغه سالم اعضا چې هلته موجود دي دا باید وړاندې کړي او خپل ښه نیت وښيي چې موږ د افغانستان د اولیاو منافعو لپاره دغسې نیت وښوده اداري هیئت انتخابات د درې هفتو لپاره وځنډېږي
بله
او بالا غینه بیا یو سالم اداری هیئت چې هیڅ اوریز ور باندې نه او هیڅ عدم مشروعیت سوال پنځه کال د پسر باندې نه اغه شی او ټاکل سی باید
بل مخکې په یو راپور کې مو وریدل چې مشانو جرګنن غونډه درلوده او هغه له ولس مشر کرزی څخه وغوښتل چې انتصابی غړي ور معرفي کړي او ځینو وایداسي ویل چې له موترزو کاندیدانو څخه د انتصابی غړي انتخاب شي. تاسو له دې نظر سره څومره موافق یاست؟
زه په دې مورد کې چې جمهور رئیس څوک انتخابي انتصابي څوک نه انتصابي په دې کې زه هیڅ چون د ما وظیفه هم نه ده د ما خبرې به شاید هیڅ تاثیر هم ونه کړي، مګر د معترضو کاندیدان ټاکل په مشران جرګې اوله خو زه وایم زه هغسې مشران جرګې چې زه ما ته که دعوت وشي زه یې نه قبلومه او هیڅ معترض کاندید باید دا قبول نه کی دوی د اعتبار لپاره داخه کار نه دی. ما په نظر شاید زینې هم نه زنه پیغام، مګر دوی د اعتبار لپاره داخه کار نه دی.
بله، خب به هر حال د اینجا اعتراضات زیاد است. خب منتهی یک مشکل دیگه هم ایست که یک سوال یک از شنونده ما در گوش ما گفتن رساندن و ایست که میگوین اگر مثلا معیار پیسه می بود و رشوت دیگه با می بود، خب چرا آقای بشردوست و چند نفر دیگه که شاید پیسه مصرف نکردن نه اینا یا چطور میگن موافق شدن به این؟ سلطان زوی صاحب چیز جواب دارین؟
یک موضوع است جناب، نظر شما چون یک آدم خوشتاب هستین میخواییم براتون چیزی بگم. بعض مردم کمی در دکان سلمانی هم یک خالیگاه پیدا شد و برش خود کاندید خواد کردن دیگه. کاندید شدن بعض اشخاص فقط یک موضوع بسیار نمایشی و رکلامی و دموگاگیک است به نظر من. این قمایم نیست که برای یک موضوع در ریاست جمهوری هم بسیاری کسا بعض کسای خود کاندید کرده بودن که بیچارا یک رای هم نداشتن، اما یک تعداد رای را که برای کاندید شدن شما را حائز چی میسازه، مستحق میسازه، همون رای هم نبرده بودن.
بله خب به هر حال خیر،
یک موضوع دیگر نظر داشته باشین که ما از این تجربه خود و با یک دیزی که ما صحبت کردیم، دیروز یک کسی پیش شما آمد گفت اگر بتانی که مرد این پروگرام گنجینه داخل بکنی که ما موجا گچ کنم، گفت و هدف ما پیسه بردن نیست، مطلب ما عزیز که این مردم ما را ببینن. حال شما اگر متوجه شده باشین در اطراف وقتی که شما میرین، یکی در از وکیلایی که بازنده بودن در خود، یکی در کاندیدایی که در شورا در چه در ریاست جمهوری بازنده بودن، در چه خود در کارتای خود نوشته کردن که کاندید ریاست جمهوری دیگه. لحاظ ایده خانه خود که اوجا میره و برزن خود میگه تو با خبر باشی که ما کاندید وکالت هستم، یک عسکرم پشت سر شروان میباشه و یک تفنگ پشت سر دو میباشه. دیگه لحاظ ای برنشان دادن در جامعه هم اینا خود چی میکنن؟ چرا جامعه ما اکثرا سنتی و اکثرش بیسواد، دوجی که نشان بده یک عسکر پشت سرش روان از یک تفنگ هم در سرشانه جد یک چند روز یک لقمنان هم مردم داده، این حالی مردم میتو فکر میکنن که مخانی سابقه را پس زندگی دورانش به از او خاطر هم یک تداد خود
کنن. ولی البته در پیسو زمانت هم زبطیشه. خیر اوست در ولسی جرگه یو کامیاب کاندید گلپاچا مجیدی در تلفن لاری را سر مخ که ما کوشیشو که چه در شاغل منصور سر خبری و که خو بریالی نشو. مجیدی صاحب موش واوریدل چه بریالی اعلان شوی کاندیدان په هوټل کې راټول شوی دي او غواړي چې د ولسی جرګې د مشر او اداري هیئت په برخه کې روغه جوړه وکړي. په دې برخه کې څه خبرې شوی دي؟
زه اول تاسو ملمنو ته خصوصا مدیر مرغبه ملګری سلطان زوی او نور اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلام
علیکم. به ولسی جرگه به ریاست دپاره خو در کنتل هوټل کې تقریبا دغه لس ورځې چې لابی شروع ده، متعدد کاندیدان دي، تقریبا پنځه شپږ کاندیدان دي ولسی جرگه ریاست دپاره لرو. ولې متاسفانه نن زه په کور کې هم ملمانو سره د دې هغه نه خبر نه یم چې دوی جوړ جوړی وکړي. ولې پرون داسې دوستانو ما ته راغلل او ویل چې که ته په دې ټیم کې راسه شامل شې، د بعض دوستانو ترمنځ غواړو که چې یو تفاهم ته رامنځته شي چې یو بل په ګټه تیر شي. ولې هغه حالت چې ما ولیدو هلته د څوک چې نومند شوي دي د ولسي جرګې ریاست ته، خصوصا څلور مونږ ډېر په اصطلاح اهم کاندیدان لرو چې یو قانوني صاحب دی، او بل استاد صاحب دی، یاسیني صاحب دی، او حاجي صاحب مهر قدیر دی. نو د هغوی سره چې ما مخکې هم هغه وکړې، د هغوی اصلا د تېرېدو دپاره یوه په بله په ګټه د تیریدو خبر اصلا نه منله او د آمادهمنو بیا ما بینه معذرت وغوښتو چې دغه کار سر مه نیسي نو نه پوهېږم چې نن به
مجید صاحب بخشی داسې ویل کېږي چې وایي د پیسې کته پورته کېږي، وایي ځینې پیشنهادونه د پیسو شوي دي او وکیلان په پیسو اخیستل کېږي. دا ادعا تاسې څنګه تاییدوئ که نه؟ دا هسې هوایي خبره ده.
زه یوه خبره درته وکړم، متاسفانه په 15 کالو کې د ولسي جرګې په ادرس باندې داسې ډېرې خبرې شوي. که چېرته د منطق مخې نه ورته وګورو، زه فکر کوم چې هر څوک چې چاته پیسې ورکوي چې هغه رایم په پټه یا په سیري ډول وي، نو هغه به احمق وي چې څوک چاته پیسې ورکوي په سیري رایې کې، په دې چې دای نه پوهېږي چې دای ما ته رایه راکړه که نه. نو په داسې حالت کې دا ګنګوسې په هوټل کې اوس هم وي. ما دوستانو ته وویل چې متاسفانه په دا 15 کالو کې ما ته چا ست حمله نه کړی، پیسې خو یې ورې پرېږده چې چا پیسې راکړې وي. نو زه فکر کوم زه خپله هم د ولسي جرګې غړی وم په دې 15 کالو کې، سلطان زوی صاحب مې هم راګاوري هغه هم وو. یعنې په دا 15 کالو کې موږ چا ساتم د پیسو نه دی کړی، د پیسو ورکولو خبره خو په ځای پرې ده. ولې دغه ګونګوسې وې د ولسي جرګې په ادرس باندې وې، اوس هم په هوټل کې هم همدا خبرې کېدې. زه د دې منلو نه منم، په خاطر د دې چې دا رایه سیري ده او د دې داره
وکیل صاحب مجیدی صاحب احترامات مردم بپذیرین. آل آقای کرزایی میگن تحت یک فشار کلانی مثلا پارلمان افتدا کردن، در این صورت شما آیا خوش هستین یا سر مشروعیت پارلمان که به اساس فشارهای خارجی شما میرین در پارلمان میشینین، یعنی شما میتونین از موقفتان و از موقف افغانستان و از مردمتان صحیح دفاع بکنین و وجدانتان آرام باشه؟
بر شما هم سلام عرض میکنم. بسیار موضوع مهمی را شما گفتین. ما در می چند روز در بحثای خودم گفتیم کاری که شده در آدرس ولسی جرگه یا به اساس فشارهای خارجی ویش یک مسئله است که گپ جداست. ولی میایم سر خود مشروعیت پارلمان. وقتی که شما باور کنیم، دیروز ما یک مثال براتون میگم که دوستای ما خوبتر گرفته بودن گپ ما. دیروز بعضی وکیل صاحبا را مطبوعات خواستن که همراهشان مصاحبه کنه، از وکیل صاحبا حاضر نشدن به خاطر از اینکه گفتن که یک چند روز یک دو ما برای ما حوصله کنین تاش که از مشکل محکمه خلاص شیم، به خاطر که حتی مصاحبه ما برای ما مشکلی ایجاد نکنه. من فکر میکنم هر محکمه که به آدرس ولسی جرگه باشه، ما طرفدار از این بودم که باید ولسی جرگه افتتاح نشه ولی محکمه باید شروع شوه و یک ولسی جرگه شفاف داشته باشیم. ولی متاسفانه کار شد تا اینجا. دیروز خواهش ما در مطبوعاتی بود که ولسی جرگه افتتاح شد باید به تعطیل بره ولسی جرگه تا که مسائل که در پیش است به حساب جرمی که صورت گرفته یا زور و زره که شده یا تقلبی که صورت گرفته باید یا همه بررسی شود و یک ولسی جرگه شفاف داشته باشه. متاسفانه ولسی جرگه به کار خدا ادامه میکنه و زیر فشار تهدید محکمه است. چی تهدید؟ در صورت این تهدید هیچ عضوی ولسی جرگه از الف تا، چون این مسئله مربوط اشخاص انفرادی نیست، به تمام آدرس تمام شورا در اتو حالت هیچ وکیلی نمیتونه نمایندگی خوب تر از مردم کنه. هیچ با ولسی جرگه نخواد گفت که در روزایی که یا ماهایی که زیر فشار محکمه بوده ما توانستیم نمایندگی از مردم بکنم یا من توانستیم نظارت از حکومت بگویم. خود کارکرد ولسی جرگه در این زمان پیش ما زیر سوال است از نگاه حقوقی و از نگاه اون شما
میبینید. مجیدی صاحب مخکې مولا سلطان زوی صاحب سره هم دا موضوع یاده کړه چې که اختصاصي محکمه یو شمېر وکیلان په مجرم وپیژني او وکالت یې لغوه کړي، د دوی له لورې پرېکړې مثلا د رئیس ټاکل یا اداري هیئت تعینول، دا به څنګه کېږي؟ دا به بیا بېرته له سره انتخابات کېږي او که څنګه؟
سوالم داده چې وختي چې زه د لس نه استیګم سبا بل ورځ رئیس رایه ورکوم، هغه رئیس کېږي د 15 کاله تخمین دورې دپاره معاونین ټاکل کېږي کمیسیونو کې رئیسانو معاونینو دا خلک ټاکل کېږي. شاید قوانین هلته راشي، قوانین پاس کړو، شاید وزیران راشي، وزیران ته رایه ورکړي. دغه سوالونه دي. او د دې نه اهمه خبره زای صاحب دا ده چې په تېر دور کې زه رئیس د کمیسیون وم، د وکیلانو د منافع د حقوقو 2 کاله په دوران کې ما ته داسې دوسیې راغلې چې حتی د یوه وکیل په ادرس باندې ولسمشر حکم لیکلی و چې دای باید د سیاسي مسؤلیت لغوه ده او دای باید محاکمو ته لاړ شي او هلته د تحقیق او حتی عدلي تحقیق لاندې را شي. ولې هغه مسله په کمیسیون د رواساو کې همهغه تاسې پوهېږئ د روابطو په اساس یا د زور په اساس همغه ځي کې حتی ما ډېر استدلال وکړو ډېر لانجې مې وکړې چې دا د ولسمشر حکم دی او دې سړي جنایت کړی دی. دې وکیل دا باید ځواب وایي ولې چا ونه شو کړی دی چې هغه جنایتکار
همداسې نظر څومره خلک په دې اوسنۍ ولسي جرګې کې د څومره کسانو همداسې نظر د ستاسو سره په دې برخه کې موافق دي؟ مثلا د اختصاصي محکمې په برخه کې چې تاسې موافق یا چې دا محکمه باید خپل کار سر ته ورسوي د څومره فیصدي به له دې نظر سره موافقه وي؟
دې نظر کې ګوره ما نظر دا ده چې دلته یوه غلط فهمي ونهشي. زه اوس د ولسي د محکمې کړنو مخالف یم چې اوس د ولسي جرګې د کار په موده کې کوي په خاطر دی چې زمونږ هغه د خلکو نمایندګي او نظارت تر سوال لاندې خپله پارلمان کارکردګي د سوال لاندې راځي. ولې په یخ صورت کې زه موافق یم چې ولسي جرګه تعطیل ته لاړه شي تر څو محکمه خپل کار وکړي. په داسې صورت کې متاسفانه ما سره ډېر کم هم نظر دي د ګوتو په شمار یو 15 کسه شاید که پیدا شي. تر اوسه یو 2-3 کسه ما خپل هم نظر پیدا کړي، نور هیڅوک هم نظر نه دي.
بله مجلس، ما یک سوال داشتم د کانفرانس و بون یک مود نو برامد که یک کمک مخالف و وحدت ملی تکپا بود که یعنی مسائل قومی رو بسیار جا تاونی چکدن که باید توازن قومی مراعات شد. حالا شما در پارلمان توازن قومی رو میبینین در اونجا؟ به طور مثال وطندارای ما شکایت میکنن از ما خواب و دگه جای زورشان نمیرسه، به ما یک وقت بفور میکنن از ترکمن ها خواب میگن یک تا وکیل است یا نیست دگه میگن که چی حال است. ایچ تو میشالی توازن در پارلمان خراب شد و خود کل افغانستان توازن خراب میشال یا گپ دگه نخیزه سه.
ببینید ما همیشه گفتیم از آدرس ولسی جرگه که ما نماینده مردم افغانستان هستیم، نه با کدام ولایت نسبت میدیم خوره. و ای در 5 ای تجربه رسول پانزوی سبازر از گپای مشنه و در بعضی حالت استثنایی از ولایت خود دفاع کنه این از کار خوره، ولی در مجموع هر وکیلی صحبت که کده از تمام افغانستان در پروژه‌ای که مربوط تمام افغانستان تا لقمندی بسیار وکیلا به ولایت هایی که فعلا بسیار پسمار لستن نظر داشتن در بودیجه هم کدام مشکلی در پاس کردنی بودیجه ما نداشتیم. من این مسئله رو بیخی در ولسی جرگه رد میکنم که توازن قومی این چیزیست که با مسلحت و یا با حساب مشارکت ملی نمه، این با اساس رای مردم میه و در هیچ مشکل نخواد داشته. ما از این که ما اگر بگیم که فرزند در این باره پشتونا کم آمده در ولسی جرگه، ولی یک چیزی رو باید متوجه باشیم که قانون اساسی حکمش است که عدالت و عمومیت باید مراعات شود. متاسفانه خصوصا در ولایتی که جناب سلطانزوی سید از این ولایت خود کاندید در ولایت رزمی در روج عمومیت و عدالت تأمین نشد و نقض سریع قانون اساسی در روج در انتخابات صورت گرفت. دولت باید به هر طوری که میشد باید اینجا اگه امنیت تامین نکست تا مردم میتونستن رای خود استعمال کنن، ولی متاسفانه این کار نشد. در بعضی مناطق امنیت خوبتر بود که اینجا یک قوم برادرای هزاره ما اونجا تانستن رای استعمال کنن، در مناطق پشتون رای استعمال نشد که عمومیت و عدالت زیر سوال آمد نظر به حکم قانون اساسی. ولی در مورد از اینکه ما اگر در ولسی جرگه از یک قوم کم باشه از زیاد باشه، شما ببینین در دوره پیش ما از یک قوم یک نفر داشتیم ولی وزیرش بلندترین رای آقای برایی بردن به وزارت. این مسئله در ولسی جرگه بسیار کمرنگ بوده.
بله.
ولی ما فکر میدم در ولسی جرگه که آن ما هستیم شاید اضافه زیادتر کمرنگ شده باشه، به خاطر که روز به روز نماینده مردم یاد از کارکرد 5 خود سابقه که دارن یا کسایی که نو آمدن از طریق که میدیا و اخبار، آن مردم افغانستان و اون مردم افغانستان نیستن که 5 پیش بودن.
دیرم من نه مجیدی سب تاسی شه خوشبینه از خورایدیو که چم درسی بی یو پشتانه بلم در نکو بیا زیاد زحمت ندرکو. آخه داره چه ویلکیشه چه یو شمیر وکیلانو ولسمشر کرزی تا یو امضا ور کرده خطی ور کرده چه اختصاصی محکمه که هر پریکره که ولی دوی بیمانی ده خبر حقیقت لری تاسی هم پا آقا جمله که یه سو کنه؟
بلکل اگه خط که ولسمشر تا چه لیکل شویده ما خپل امضا ور که ونکر چه زکا بیان وایم چه دیده محکمه دی شورو دی پارلمان که زی مخالفیم. مخکې باید دا کار شوی وای. ما هغې کې هغې کې تقریبا د 200 نه زیاتو وکیلانو امضا کړی، هغې کې راغلي دي چې مونږ د سترې محکمې په چوکاټ کې او د وکیلانو د مسؤلیت مسله هلته په ډېر واضح الفاظ یاده شوي چې مسؤلیت باید په ځای وي د وکیلانو، هغه سیاسي مسؤلیت. نو زه فکر کوم دغه محکمه به هېڅ څه ونه کړي، که چېرته پرېکړې هم وشي هغه به په یو غریب باندې شاید دوی وکولی شي چې هغه اعمال کړي یا پوهې مني، ولې هغه څوک چې په لویو ډلو ټپلو پسې اړه لري زه فکر نه کوم چې هغوی وکولی شي محکمه چې هغوی دلس نه وباسي. تاسو په جریان کې چې د غزني په مسالې کې رئیس جمهور هدایت وکړو چې دغه د اعلاني لما یو څو وخته د وځندول شي، څو دې ته یوه بله لاره پیدا شي چې هلته هغه د یو لوی قوم حقوق هلته تلف شوي دي. ولې تاسو ولې دلته زرګانو ورونو یو کمیسیون جوړ کړو، په سبا او بل سبا رئیس جمهور هغه خپل موقف نه بېرته وګرځېدو او همهغه
ډېره مننه سلطان زوی صاحب. که تاسو اوس د مجیدي صاحب په څرګندونو څه تبصره لرئ، مهرباني وکړئ دوی لا څو شېبې شته.
زه خپل ملګري ته سلام استوم. څو موضوعاتو باندې باید خبرې وکړو. په تېرې ولسي جرګې کې هم ډېرې پیسې استعمال سولې په ځینو موضوعاتو کې، د دوی هم شاهدان دي او زم حتی د ما او د ده په نامه پیسې اخیستل شوي دي او ورکړ شوي دي، چې مونږ حتی ولسمشر ته وویل چې ګورئ دلته پیسې چې ورکول کېږي د مونږ په نامه باید پوه شئ چې مونږ ته یوه شان زپلیم راغلې نه ده. دلته خلک پیسې ورکوي، حتی کاندیدانو پیسې ورکولې، حتی د وزیرانو په رایې اخیستو کې پیسې تبادله شوې، د اداري هیئت په تعیناتو کې هغه وار هم پیسې تبادله سولې، اوس هم کېږي زه خبر یم. نو دا یو واقعیت دی، د افغانستان دی، مونږ باید سترګې پټ نه کړو چې افغانستان دومره زیات تغییر نه دی کړی چې د هغې درې میاشتې مخکې یو شی و، درې میاشتې وروسته به بل شی. بل شی چې زه غواړم یاد کړم، په مخکېني ولسي جرګې کې یو علت چې د انتخاباتو قانون په خپل وخت کې پاس نه سو او بېرته فرمان صادر سو او مونږ ونه سو کړی چې په آخري کال کې ورباندې غرض ونیسو، ولې چې قانون اساسي قانون مخنیوی کوي د دې کار، هغه دا و چې د کوچیانو د موضوع په ارتباط چې یو قومي موضوع ده، د کوچیانو د هزارګانو په ارتباط یو تحسن په شورا کې شروع شول، یو کوچی د هزارګانو په څنګ کې ونه درید او یو هزاره ورور د کوچیانو په څنګ کې ونه درید او د انتخاباتو قانون فلج سو. نو دا قومي رنګ هغه وخت هم و او دا ورزه یقین لرم چې زیاتره دی په دې ولسي جرګې کې، قومي مشکلات زیاتره دي. ولې که قومي موضوعات مهمه نه وای، مذهبي موضوعات مهمه نه وای، اوس په د سنی ورونو په ارتباط په غزنی کې کوم قانون پاسیږي او غزنی هیڅ سنی وکیل نه لري، یا د پښتنو د کوچیانو په ارتباط په غزنی کې یو قانون پاسیږي او هیڅ کوچی او پښتون نماینده د غزنین موجود نه وي، نو څنګه کېدای شي پښتانه هغه فیصله ومني یا سنیان هغه فیصله ومني؟ دا یو واقعیت دی، سترګې باید پټې نه کړو. همدغه راز که یو ولایت کې هزارګان زیات وي یا هزارګان موجود وي او هلته هیڅ د هزارګان نمایندګي نه وي او یو سنی د مذهب په ارتباط یو قانون پاسیږي، نو آیا هزارګان هغه مني؟ نه مني، باید یې ونه مني، د هغوی حق پکې نه تامینېږي. د قومونو موضوع په اساسي قانون کې ذکر شوی ده، داسې نه ده چې مونږ د تعصب له لارې. زه د ولسي جرګې د ټول افغانستان کې ادعا کوم چې کم تعصب ترین او بې تعصب ترین سړی یم، مګر واقعیتونه باید ومنو چې په اساسي قانون کې ذکر شوی چې افغانستان اتباع د قومونو نه جوړ شوی دی. دلته پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، پشه یي، نه پوهېږم څه ټول د اساسي قانون په یو ماده کې د دوی نومونه ذکر شوي دي او د دوی حق په اساسي قانون کې تثبیت شوی دی او تسجیل شوی دی. نو په هماغه اساس هم اقوام دلته رنګ لري، موجودیت لري او واقعیت دی. افغانستان د اقوام نه جوړ دی. دا ولسي جرګه که هر څه فکر وکړو، هر څومره رومانتیک او تخیلي فکر وکړو، د افغانستان د واقعیتو نمایندګي باید وکړي، مګر نشي کولای په هغه شکل.
تشکر. خب مجیدی صاحب شنیدین، به خیالم دیگه شما چیز گفتنی ندارین، میتونیم خداحافظی کنیم که میگن که مجلس دارین، ما چون هستین در مجلس یا نیستین؟ به هر حال آقای مجیدی.
بله مجیدی، تشکر. گفتنی خواهیم دارم، ولی ما یک چیز می خواهم بگم بر مردم افغانستان و با آدرسی ولسی جرگه افغانستان. شرایطی که ما در افغانستان داشتیم قبل از او سلطان زوی صاحب به جریان است. ما بارها از رئیس جمهور خواستیم که شرایط برای در افغانستان فعلا شرایط خصوصا شرایط امنیتی و نبود حاکمیت قانون در افغانستان و تقسیم مناطق به طال پیش توپک سوارا است و حاکم ها به اساس روابط و یا مسائل تنظیمی در اونجا جا بر جا شدن. ما نمیتونیم یک انتخابات خوبی داشته باشیم چون تمام جهانی که در افغانستان است، جهانیان و مردم افغانستان و خصوصا جامعه مدنی افغانستان اصرارش به این بوده که این انتخابات باید داشته باشیم، یک نظام قانونی دموکراتیک باید داشته باشیم. در به نظر من انتخاباتی که شده از این انتخابات بهتر شده در افغانستان نمیتونسته و این یک واقعیت است. باید دیره بپذیریم انتخاباتی که شده و این انتخابات باید بدنام نکنیم. ریاست جمهوری ما بدنام شد. بدنامی ریاست جمهوری بدنامی مردم افغانستان است و بدنامی ولسی جرگه به هر صورتی که باشه یا به هر حالتی که آمده باشه در افغانستان امروز این مشکلات باید ما بپذیریم. ولی اگر ولسی جرگه را ما کوشش کنیم که بدنام بسازیم به هر نام، این بدنامی مردم افغانستان است به هر صورت. ولی اگر کس خوش باشه کس خفه باشه، من نماینده مردم امروز به اوجه هستم. من نمایندگی از ولایت پکتیا به خصوص میکنم. اگر پکتیا اول خوش باشن اگر خفه و اگر پکتیا اول علیه ما صحبت کنن، این صحبت ها متوجه خودشان میشن. هر مشکل بدنامی یا بی‌عزتی که به عبرت شورا میشن، این مربوط میشه به مردم افغانستان. و من خواهش دارم که فعلا کاری که صورت گرفته و شده، اشتباهاتی بوده، زار و زور استعمال شده در این ولسی جرگه، شرایط افغانستان متاسفانه اینمت یک انتخابات
دیگه. لیکن مجیدی سر زین خلق وای که وسی کچا تخطی کړی وی یا درغلی کړی وی که هغه ته سزا ور نه کړی شي، پاینده کې به هم دا شی تکراری شي، وای بهتر ده چې سزا ور کړی شي او خپل
خبره ده چې موږ
بله
الو ګوښه دا خبره ده چې موږ وکولای شو چې قانون دلته تطبیق کوو. دا خبره ده چې موږ دلته یو شفافیت ولرو په هر ځای کې عدالت تضمین شي. په افغانستان کې اول عدالت چیرته شته ده؟ نقض حقوق بشر شوی ده. نن په وزارتو کې نسیل پلو لوړپوړي چارواکي دي، په سلګونو خلک یې وژلي دي. هغوی محکمه کې کې نه راضي په تقلب باندې ګورې هغه انتخابات چې دی ولایتي شورا باندې په هغې کې څومره تقلب وشو. امام نظر داده چې تقلب په افغانستان د انتخاباتو کې شوی دی، نه هېڅ سترګې نه شو کولی زر و زور استعمال شوي. ولې اوس یو څه راغلي دي؟ دا باید مایکو په دې شرایطو کې نور لمان دې شیان ته ونه وایي چې بدنامي دي.
مجیدي صاحب وبه ګوري چې زموږ نور مېلمانه ستاسو له دې نظر سره څومره موافق دي. بشر صاحب تاسو څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس هر څه شوي دي شوي دي. نو مهرباني
مسجدی صاحب ته احترام وړاندې کوم، ځکه چې دا یو ځوان دی او د افغانستان یو غړی. اما یو شی ته باید مسجدی صاحب په فکر ولري چې دلته په حقوق کې یو پرنسپ دی چې وایي د هغې ونې چې زهردار وي میوه به هم زهردار وي د خوړلو نه دی. هغه پارلمان چې په تقلب، په رشوت، په تزویر او هغه غړي، منظور ما هغه غړي د پارلمان چې په دې ترتیب سره شورا ته راغلی وي، آیا په دوی کې اجتماعي عدالت پیدا کیږي؟ آیا د دوی
بشر صاحب دوی بیا وای چې ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم دغه کار شوی دی؟ مجیدی صاحب ویل چې زورواکان او جګړمار په قدرت کې دي.
نه 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 نه
حساب باید له ټولو سره وشي. بله
نه، یو شی ته تاسو ماته اجازه راکړئ صاحب. مجیدی صاحب داسې یو شی وایي چې اوس هڅه چې شوی شوی، پارلمان باید بدنام نشي. دا منظور د بدنامی نه ده. موږ پارلمان ته همیشه د خلکو د نمایندګانو په صفت احترام لرو، په شرط دی چې دغه نمایندگان د خلکو له خوا نه راغلی وي، دغه نمایندگان د خلکو په رایه باندې راغلی وي. داسې نه چې صندوقونه په کورو کې ډک شوي وي، صندوقونه په ټوپکو په زور هغه شوی وي، د پیسو په زور ډکې شوی. آیا هغه نماینده دی؟ هغه زما نماینده نه دی، ما ورته رایه نه ده ورکړی. هغه څنګه زما نماینده کېدی شي؟ ځکه چې پخپله مسجدی صاحب وایي چې یو وکیل د ټول افغانستان وکیل دی. کچیر یو وکیل د ټول افغانستان وکیل وي او زما د منطقې نه دغس یو وکیل راغلی وي چې هغه په فساد تورن دی، هغه په ټوپکماری تورن دی، هغه په جنایت تورن دی، پیسې ورکړي دي، جنایتونه یې کړي دي، دلته راځي زما نماینده کېدای سي؟ نه، هرگز نه. غازی خلکو ته زه بیخي رایه نه ورکوم. نو له ما زما هدف دا نه دی چې زه پارلمان بدنام کړم. زما هدف دا دی چې دا شورا ته وایم چې بدنام شي. هو، زه هغو خلکو ته وایم چې په پارلمان کې په تزویر، په تقلب، په جالو، په هغه راغلی دي، هغه چې نمایندګان چې د خلکو د نمایندګۍ په وسیله راغلی وي، هغه زما د سترګې تور دی، زه ورته احترام کوم.
خب آقای مجیدی، یک جان تشکر، زنده باشین. اگر چیز گفتنی ندارین ما خداحافظی میکنیم. تشکر از اشتراک کردن. در آینده کوشش میکنیم زیادتر با شما صحبت کنیم.
تشکر. فقط اگر عرض داشتم که غلط فهمی نشه، ما از کسایی که هستم که همیشه خواستار هستم که ما یک جامعه شفاف باید داشته باشیم، ولی شرایط افغانستان با ما باید درک کنیم. من با بشر بسیار موافق هستم که به هیچ وجه، ولی مشکل اساسی است که این مسئله تخلف به آدرس تمام ولسی جرگه است، مشخص نیست. نه، ما نمیتونیم گفته که تمام ولسی جرگه به تقلب آمده. ما نمیتونیم گفته که تمام ولسی جرگه شفاف مشخص اشخاص باید مشخص شود. اجازه نتنشه که داخل اون سیجر کشه. اگر ما با شما باید به محاکم برن، بسیار خلا فیصله کنن، باید از برن به اون سیجر کشه. ولی تا این روی به محاضی چادرس نشیدیم که کی
نه. هدف ملت مسجدی صاحب، هدف ملت افغانستان امو و کاسای است که در شورای افغانستان به تقلب، به تزویر، به رشوت و به خیانت آمدند. وکیلایی که با از طریق مردم انتخاب شدند، ما او را گفتم که به حیث یک فرشته برش احترام دارم.
من اگر داخلی را دارم، اویست که من در ساران ولی رفتم، کسایی را که معرفی کنم به ساران ولی در آدرس از واقع مسئله ای بوده، شاید دیگه برای سلطان ویسا بهتر معلوم باشه که کی کرده. ولی بعضی وکیلا بوده گفته صندوق مور نداره، ورق قلم خور است، مسئله بود که اصلا به وکیل ثبات نداره و را گرفتن به خاطر که کمیسیون سم شکایت کار خود آسان‌تر بسازه به ساران ولی اول کرده. اعتراف ما کردن نمیتونیم
که
شنوانده ما واضح داریم که زیادتر وقت میتیم به شنوانده هم وقت داده نتونستیم، از اونا معذرت میخواییم. خب بازم قال و وقت میگیریم. خب بسیار جد تشکر مجیدی صاحب. در آینده ما کوشش میکنیم، منطقه مجبور هستیم یک چیز ما بگیم ساروان صاحب که وکیل صاحب اگر خوب باشه یا بد یا حقیقی باشه یا غیر حقیقی، مگر ممی وکیل صاحب چی همین کسایی که اینا رو انتخاب کردن اونا شکایت دارن، میگن از میگه زندگی ما، در زندگی ما کدام تغییر نامدن. مجیدی صاحب بخیرم قطع شد. خب بهرحال من ادامه بدم که یک پروگرام داریم رادیو آزادی که در جستجوی عزیزان گم شده. چندین پیام به ما اومده، من وکیل صاحب خودش نامشان نمیتن که این وکیل صاحب از روزی که انتخاب شده گم شده، مادرکشان نداریم. بهرحال در آینده کوشش و کی کارا نشه. بهرحال سلطان زوی صاحب موقع میتیم یا تلفن داریم؟
تلفن لدا زن معرفی که آزادی
یک عرض داشتم
سلطان زوی صاحب
مجیدی تشریف می داشت که من عرض خودم میکنم. بله،
یو اوریدون کیلرو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حالی من در کابل ساسی زمان دارگم، ساسی و ساسی طول میلمانو تا بلنی که لیه احترامات
سلامت و سی حالیم سیف.
در بعضی وکیلان لکه سلطانزوی سیف، سردار محمد و غولی سیف، کبیر رنجبر و نجیب کابلی و در بعضی سی دیر پده مطبعات کرا زایر دل اونن سبا پاتی را غلی بی پده انتخابات که دی باید در خپل تاوان در مطبعات نو اخلی دی سی دیر شهرت ورک.
ما خو گفتم که سر ما مفته میگه
با آخر علمیت در لوده دیم که اصطاو چی دیر ویل خو اطابن در ایدون مختلف دی کابلی سر مثال در دارم، یا مثال در دارم در ایران پزد خبری کوله، ایرانی جاسوسانو داغ پزد پیسی مصرف کرده سی باید دی پارلمان تلال نیسی غیر مستقیم خلق دور جداد دیش دیش دی مثال سلطان زی سر دی حاکم نظام دیر مخالفت کو دی حاکم نظام استخبارات لری مثال در دارم نو دی پاتی را غلی دی و بس دلته ډیره استخباراتي لاسونه دی په دغه کې پیسې خپل ځای لري، هر څه خپل ځای لري. از ما شخصي نظر ده.
بله بله.
علینجان تشکر. حالا به وکیلای دیگر تر خبر چی نکنین که الوات چه بخواد نگیرن، هیچ گپ نزنن از ترس. خب به هر حال تشکر دیگر.
بله بیا بدی مش بلنی هم نمانی مش بله چه سر خبری کو
حتی نامدنم به استودیو ما. بله
زن معرفی که آزادی رادیو لطفا خبری وکی.
و
علیکم سلامت و سی و تندوس. بله
مهربانی. بله آمش نایم بفرمین سیب.
بله بله دانوس یو اداده چې په چای کې خو خبر ده بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
بله
الو سلام علیکم
و علیکم السلام دلارام صاحب
سلامونه و احترامات آقای ظریف نظر محترم تروان صاحب و معزز و ملمنو ته وړاندې کوم محترم تروان صاحب زه خپل سلطان زی صاحب ته ډېر احترام لرم دا غته یو داسې مختصره پوښتنه کوم ځکه چې دی ډېر او دلسوزه او پر افغان مین شخصیت دی خو دا موږ ته په کار دی چې موږ د تعامل څخه کار واخلو تاسو ته بهتره دی چې هر چا د مظلوم افغانانو پر ستونې پښه ایښی ده انجام یې داسې دی لکه د خواجه او د امام محترم سلطان زی صاحب جمهور خو تاسې پوهېږئ چې د بل چا پر اوږو سپور راغلی وي مسرت یې پر اوږو باندې وي د هغه څخه ولې ګیله کوئ ګیله د دغو خاینانو څخه ده چې د پیزو په زور راځي په تېر پارلمان کښې خو خلک د پارلمان مشر په خیرخان سکول ونړه او بنګله یې پکښې جوړه کړله دا ځل دا نور خاینان دا سینماګانې ورانوي بنګلې پکښې کښې جوړوي په هر صورت ورانې دي کښې خو جوماعتونه دې نه ورانوي محترم سلطان زی صاحب ستاسو څخه ډېره مننه
سلامت صاحب بل اوریدون کیم لرو بیا به ورسو ملبنو ته ځان معرفي کوي ازادي راډیو لږ څه زر مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني بله صاحب بله خبري وکړئ غږ مو دې اورېدو خو قطع شو اوس ورسو ملبنو ته سلطان زوی صاحب اوله پوښتنه تاسو ته متوجه وه مهرباني
اصلا هغه سړي سه پوښتنه کړې وه د هغې ځواب ورکول هم لازمه نه ده خو مګر همدومره باید ووایم چې دای نه پوهېږم د چا د غزني د کومو خلکو نمایندګي د کوله چې ما ته ویل چې زه غزني کښې نه وم یا رایې مې اخیستنی دی څه پوهېږي چې ما رایې اخیستنی دي اوله د هغه جایو کښې چې ما رایې اخیستې دي هغه صندوقونه چې قرنتین شوي دي هغې جایو ته دی تلای هم نه شي اصلا او د ده وکیلان هم چې ده انتخاب کړي دي هغوی هم تلای نه شي همدا اوس چې د غزني په نامه هغه وکیلان موجود دي هغسې جایو ته تلای نه شي مګر زه د انتخاباتو نه مخکې د انتخاباتو په وخت وروسته همهغه جایو کې وم او زمونږ صندوقونه موجود دي د انتخاباتو په کمیسیون کې چې رایې پکې شته او دا سړی چې دا خبرې کوي چې زه امریکې کوم یا زه په ټوله نړۍ ته ځم دما زه یو علمی شخصیت شوم او کنفرانسو ته ځم ګرځم نړۍ ته ځم افغانستان مې معرفي کړی د افغانستان په سیاست کې ما په دې پنځو کلو کښې تاسو ته معلومه ده رول لوبولی
دا په دې کښې شک نشته لیکن د ده فکر کوم چې د ده منظور دا و چې ستاسې له تاسو سره تقلب نه دی شوی چې تاسې پاتې راغلي یاست د ده په نظر ستاسو په کومو سیمو کښې چې د غزني رایې وي په هغه سیمو کښې وایي انتخابات نه دي شوي نو بیا وایي تاسې
انتخابات دمنګه په سیمه کې ګوري زه به تاسو ته وایم دمنګه په سیمه کې انتخابات سوی هغه جایو کې انتخابات سوی د هغې صندوقونه قرنتین سوي دي هغه جایو کې انتخابات سوی په سبا باندې هغوی باندې خلکو باندې عمله سوی ده تاسو ولې په انتخاباتو کښې اشتراک وکړه هغه خلکو باندې ولې عمله وسوله هغه کسان حتی عسکري شفخانو ته ویوړل شول زخمیان او شهیدان شول یو تعداد خلک نو دغه خلک ولې شهید شول د انتخابات په سبا باندې دغه خلک ولې زخمیان شول د انتخابات په سبا باندې دې لپاره چې انتخاباتو کښې اشتراک کړی وو هغه هلته د انتخاباتو د کمیسیون غړي کار کوو هلته ناظرین موجوده ول هلته د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکي موجوده وو هغوی ټول اوس هم ژوندي دي دوی فکر کوي بعضې خلک فکر کوي چې یوازې د دوی په منطقو کښې رایې ورکول
کول سی وی او دوی د افغانستان خلق دی او نور څوک نسته په افغانستان ګرچه د پښتنو په مناطق کې رایګیری کمه سوی و ګرچه د پښتنو په ځینو مناطق کې خلق اشتراک کم کړی و مګر داسې نه چې اشتراک نیسوی پښتانه او یا 15% د غزنی نفوس تشکیلې نو یعنی 15% ټول نو اشتراک نو کړی داسې نو مونږ شکایت درلو چې ولې دونه د غزنی د پښتنو د سیمو مراکز وترل سول پیش له انتخابات نه او دا خپل د خلکو د تشویق لپاره یو منفی حرکتو د انتخابات په ورځ کې دا موضوع اغیزه درلو در مکسل لغیرم په دې حال کې چې د انتخابات او مراکز نیمایی سول د پښتنو په مناطق کې بیا هم اشتراک وسو مګر په هغه تناسب چې سوای وای نه دا په دې معنی نه چې ځینو خلکو رایه نه درلودلې یا د ځینو خلکو په مناطقو کې اشتراک هیڅ نه و اشتراک موجوده و مګر کمتره او دا خلک چې دا خبرې کوي د دوی په سیمو کې زه درته وایم نو ځینې کاندیدان چې کامیاب شوي دي په غزنی کې موږ اسناد لرو فلمونه لرو سیریګان لرو چې د دوی په کورو کې صندوقونه ایښودل شوي دي او رایه اچول شوي دي اوس کامیاب اعلان شوي دي موږ اسناد لرو چې حتی په قرهباغ کې فرضاً په قرهباغ کې هیڅ رایه ګیري بعضې جایو کې نه اوسوی دوی دماغ جایونه رای لري حتی هغه کارتونه چې دوی استعمال کړي دي موږ داسې اسناد لرو چې په ځینو ولسوالیو کې داسې کارتونه استعمال شوي دي چې هغه کارتونه هیڅ اصلا موجوده نه دي په غزنی کې او په هغه منطقې کې دا کارت هیڅ موجوده نه ده مګر په صندوق کې هماغه نمبرونه اچول شوي دي دا ټول اسناد موجود دي اوس به ثابته کړو په محکمه کې که وخت ورکړ سي او مجلس صاحب وویل چې دا محکمه بې وخته ده دا محکمه بې وخته نه ده تاسو دغه ادعا چې موږ کوو چې د محکمه کار ضرور نه ده ولی چې ولسی جرګه بدنامي ولسی جرګه یو نهاد دی چې مختلف اشخاص نه تشکیل شوی دی ولسی جرګه د نهاد په نامه یو موضوع ده مګر د افراد په حق له قانون تطبیقیږي حتی د ولسی جرګه د یو غړي په ارتباط چې غړی او د قانون تخطی کوي دلته قانون باید باندې تطبیق شي د قانون نه معاف نه دی د قانون نه جګم نه دی او که د قانون گذار په حق له موږ اغماز وکړو چون اوس وخت تیر شوی ولسی جرګه باید بدنامه نشي نور د ولسی جرګه په غړو باندې باید قانون تطبیق نکړو آیا دوی د قانون نه لوړ دي د جمهور رئیس نه لوړ دي غیر له خدای نه په اسلامي جامعه کې هیڅوک د قانون نه لوړ نه دي
بله تشکر خو بهرحال یک سوال متوجه آقای بشر
بیا وطن دوست صاحب یک سوال متوجه مام ساخته
بله بله
شما میدارین با احترامی که با وطن دوست صاحب داشتم دارم یک چیز ما باید عرض بکنم که ما اصلا وقتی که نماینده را انتخاب میکنیم اینا هم میفهمند که نمایندگی یعنی چه نمایندگی در حقیقت کسی است که از یک جمعیت یا یک قوم یا قبیله یا یک نژاد یا یک هر چیز در یک مرجع چه میکنه نمایندگی میکنم اینا شرط اساسی در اوجه ایست که کسی که رای میده باید بشناسه که بر چی کسی این رای میته چرا این خود وقتی که میره و بر رای دهی در صندوقا که رای خود میپرته سری و محفوظ میباشه این که شما میگین که شرابخور وامده او شرابخور از زور پول از زور واسطه از زور قدرت خود آمده او که با خدا و با ایمان بوده او شاید توسط مردم خدا آمده باشه
خب خیر باشه دوست این مثلا بله
ما نباید اجازه بتین سه ما نباید سر مردم اتهام وارد بکنیم بله حاضی که اتهام وارد کردن اصلا جریحه دار ساختن است بر خود آدم نه بر طرف مقابل چرا تا زمانی که یک شخص به حکم قطعی محکمه محکوم علیه قرار نگیره بیگناز و یک آدم متهم کردن این کار درسته نیست
خب بله
و دوم دیگه اساس گپ در ایج است که ما وقتی که نماینده را تعیین میکنیم ما بازم بر مسجدی صاحبی را میخواستم بگویم که مسجدی صاحب محترم
مجیدی صاحب
محترم ما بر شما اگر از طریق مردم رای آزاد سری و مستقیم به دست آوردی و اکثریت به دست آوردی به حیث نور چشم خودت احترام میکنم هر وکیلی که به این شکل توسط مردم واقعا بدون زر و زور که خودشان استعمال کردن با وکالت رسیده و با نمایندگی مردم رسیده او قابل قدر ماست و ما او را احترام میکنم میکنم و او را ما تاج سر خود میشناسم و لحاظی که از ملت خود نمایندگی میکنه. اما وکیلی که ما خبر نداشته باشم، رای ما برش نداده باشم، در صندوق رای ما برش ننداخته باشم، مردم ننداخته باشه، این صندوق از کارتای پر شده باشه که در پاکستان 1.5 میلیون کارت جور شد، در ایجه 1.5 میلیون کارت دیگه جور شد، از او رای ها و وکیل شده باشه.
آیا آقای بشر خود میتونم تشکر آقای بشر بله. آقای بشر خب هر حال یکی از شنوندای عزیز ما به نام گل احمد درویش یک ایمیل 2-3 صفحه‌ای روان کردن در این مورد، اینا پیشنهادات داشتن که متاسفانه از اینا تشکر میکنم، منتها کل ایمیلشان را خوانده نمیتونم، یک چند سطرش از نتیجه گیری که گفتن به خیال من اونجاش خوب است که میگن جهت معلومات مزید شما این ادمین جمعی خانم که اضافه شود که در حل و فصل چنین معضلاتی که میان ارگانهای دولتی و مردم به وجود میآید لازم است تا ریاست قضایای دولت وزارت محترم عدلیه سهم بارز گرفته و نگذارن تا پروسه بغرنج تر گردد بخلم. اما قراره که ملازم میشد خب با این پیشنهاد شان سیز کردن واز یه ذره مداخله کنن یک پار یک سیونسون کنن
یا پشتنه بلمستر ما سراغه داره چه ځینی کاندیدان وای چې ولی ستری محکمه کافی وخت درلود ولی په دومره وخت کې دا مسله حل نکړه. دوی وای سلطان صاحب ډیر وخت وو په انتخاباتو څلور میاشتې ووتلې لیکن دوی دا موضوع ډیر وځنډول او دوی د صبر قسم ذاتی د سکورې دل نه ځکه دوی
کوټه جواب پکې کې یو سوال مام دارم سیم
بله
خوسب ما کوتاه جواب میتم. اول وزارت عدلیه قوای اجرایی استک و این موضوع قضایی استک، با قوای قضایی ارتباط داره. ریاست قضایی وزارت عدلیه در این مورد هیچ رول بازی نمیتونه کرده و این مربوط محاکم افغانستان است. موضوعی که چرا که وقت گرفت این موضوع تا زمانی که لوی سارنوالی برای اقامه دعوا نشده بود، این اقامه دعوا بعد از اعلان نتایج انتخابات صورت گرفت. مردم افغانستان ما همه ما منتظر بودیم که امو کمیسیون هایی که معذف بودن کار خود بکنن، اما او کمیسیون ها نه تنها کار خود نکردن، خودشان قانون شکنی کردن، مواد قانون انتخابات و قانون اساسی را وقتی که تخطی ازو کردن و او را به کلی زیر پا کردن، باز ما مجبور شدیم اقامه دعوا بکنیم به لوی سارنوالی بریم، برای که ما منتظر از این بودیم خود پروسه انتخابات کار خود بکنه. و این زمانی بود که نتایج اعلان شد، باز ما شروع کردیم به شکایات و اسناد جرمی زمانی که انبار شد و به صدها و بلکه هزارها دوسیه از او ساخته شد و او به لوی سارنوالی رفت، لوی سارنوالی تا اقامه دعوای خود درست کرد. مالداری بعد از نتایج انتخابات صورت میگیره، پیش از نتایج صورت نمیگیره. از او خاطر او چند ماهی را که کمیسیون مصروف بود او را حساب نکنند. این پروسه از روز این پروسه آغاز میشه که مردم شکایت خود ناشنیده میبینند در کمیسیون های مربوطه انتخابات، باز او به قوای اجرایی میرن و باز او به قضا میرن.
یک سوال که جنبندی کن آقای بشر، از لحاظ حقوق بین المللی تگپا شما متخصص هستین که امی بیانات آقای کرزایی که خودش متکی به اصلا جامعه جهانی هستن، امی طرز صحبتشان این درست است؟ این خو مشکلات ایجاد میکنه، خو یک نوع کمک میشه به مخالفین که نه دولت دست نشانده است ترگپا. امی بیانات درست است نیست از این لحاظ دیپلماسی؟
ولا ما گفت شما حقوقی گفتین، باز بالاخره دیپلماسی ساختین.
عادیش هم جور کرد.
ما کان
آره ما مایران ماندیم، ما را کمک شدیم.
یه حقوق سیاسی اونم استادی است خیر.
عادیش هم سی از دو نقطه نظر.
نه مشکل اساسی ده ایج از بیادر که شما خو میفهمی که سیاست نه پدر داره نه مادر. ماکیاول میگفت که هر عملی را که انجام داده میتونی انجام بده مشروط به ای که دگیر قانوندان نیایی یا دگیر قوه حاکمه نیایی. بنان امروز در شرایط موجودی که ما قرار داریم، ما همیشه تلاش میکنیم از خود دفاع بکنیم. برای دفاع خود ما هر نوع دلیل میاریم. یکی مردم با چه قسم قضاوت میکنن یا میگذاریم با مردم که قضاوت بکنن. ما سر زو قضاوت نمیکنم.
بله دیر زیاد تمنه
نده. یک موضوع رو میخواستم اضافه کنم.
امین
آقای بشر یک موضوع رو به یاد من داخل. موضوع مهم که در افغانستان سوسیالیسم بدنام شد در افغانستان، جهاد بدنام شد در افغانستان، امکان داره نه تنها دموکراسی بدنام شود، حتی ماکیاولیسم هم بدنام خواهد شد. به دلیلی که یک قدر ما در توطئه کار میکنیم که توطئه‌گری هم بدنام خواهد شد در این مملکت.
بسیار زیاد تشکر. قابل یادآوری است که ما از دو طرفای مخالف، محترم فوزی کوفی و محترم آقای نعمت الله بسوال، سخنگوی وزارت دولت در امور پارلمانی دعوت به عمل آورده، متاسفانه اونا نامد. ما کوشش کردیم که مسائل بیلانس بکنیم، خدا کنه به این مقصد رسیده باشیم. آقای سروان،
بله، نو که رسیدلیو کنی رسیدلیو و سودا شی ویده.
بله.
پر حال قدر من اوردن کو پراتون کو پروگرامونو که با کوشش و کوچلی مخالف نظر هم و خلال به تخیستیم هم دی مرکی مو کړی دی هم دا وسم کته سری ازالی رادیو سایت تم ورسی ویب سایت هلته به هم تاسو ګورید شاغلی عثماني مراکشته.
بله.
نو د خبرونه همدل ته سر ته رسیږي، د ازالی رادیو خبرونه تر و بجو پر دوام لري.
خدا
Yeah.